السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان په لویو ښارونو کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې زیاتې شوې. حکومت یې پړه پر وسلوالو مخالفانو اچوي خو طالبان یې نه مني. د ارمنستان حکومت سیاسي مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي مخکلی دی چې راپور نو تراشو په مکړه د سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
ازبکستان غواړي چې په پسرلي کې د افغان سولې د نړیوال کانفرانس کور بشي. د زابل پر شینکی او شهر صفا ولسوالیو طالبانو ډلیز برید کړی او د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس پر سر شي. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. شوکت مرزیایف چې تمه د نن په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وګوري، د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرانس وړاندیز پرون د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې وکړ. عبدالله عبدالله تیره شپه ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییزه اجماع خبرې وکړي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورسره سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډله ییز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی وایي
دښمن په دواړو ولسوالیو کې 21 نفره مړه لري او 14 نفره زخمیان لري.
د شغل کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په باور طالبانو دا ډله ییز بریدونه تیره شپه پر دې ولسوالیو په دې نیت کړی وو چې دغو ولسوالیو ته سقوط ورکړي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نشتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه نه وخت د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نه خطر مسته شوی ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نورې مرګونی ټپیان دي.
د شغل آریان په وینا په دې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په باور پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک په هلیکوپټر لویدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ایم آی ولس هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله د ننګرهار په حصاره ولسوالۍ کې لویدلې چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیوال ګواښ سره مخامخ دي ورخوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. په ارمنستان کې وروسته تر دې سیاسي کړکیچ رامنځته شو چې سر اعظم پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ پر سر موافقه وکړه. د دې سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږونې جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان لملاتړ برخمن دي. د سیشن بی د ورځې د سولې هرکلی په آذربایجان کې وشو او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې تړون پر ضد مظاهره وشوې. مظاهره چند دولتي ودانیو او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او شیشې ورمات کړې. د ایران مدافع وکیل او د بشري حقونو فعاله نسرین ستوده چې تیره اونۍ په معقد ډول زندان آزاد شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان په فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستوري په بند کې وونه د نه خړو احتساب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتمه له زندان خوشی شو. و پندوست کلنه ستودا په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردار چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا وایروس تخته خلکو شمیر پرون لسو میلیونو واوښت، په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټولو متحده ایالاتونو کې نږدې 2500 تنه پروختونونو کې بستر شوي چې دا په یو ورځ د بسترې ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په دغه هیواد کې د سبان د لس میلیونو او 225,000 کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240,000 کسان مړه شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف پنخه کوي.
هغه اهداف پنخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنخه کوي.
دنی علما دا وژنې غندي او نن یو شمیر د علماو پر کابل پهنتون د بریټ ټپیانو ته وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وزنې د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
د کونړ په ولسوالۍ کې پر سولر انرژي یا المریزه برېښنا میلیونونه افغانۍ لګول شوي، خو خلک وایي بدل وسایل اخیستل شوي.
سمه د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شول، په متاسبانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي، شیشه هم دو نمبر وي.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړې چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. نور مسایل هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مقناطیسي ماینونه چاودنې او د غراز نور تاوتریخواله زیات شوی چې مرګ جوبله هم اړوي. په دې اړه په مکړی د فیروزی عزیزی راپور ده.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسي ماين چودنې او هدفي وزن شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانې په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانې وایي نن سهار شپږنیمې بجې د کابل یو لسم امنیتي حوزې اړوند په لابه جار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماين لامله دوه امنیتي منصوبین ووزل سول او یو بل ټپیسه. تیر شپه هم په بګرامه یوسیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخښوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لوی ښارونو کې مدني فعالان په نخښ کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای شي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عماری کورئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
توریسی ډلې او هغه خلک او هغه کړې چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ سا اخلي، په همدې خاطر دوی هغه اهداف پنخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنخه کوي، په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي، د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبري ردوي. د غیټالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عام خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د روانه ونې په سر کې په یو چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکروریانو کې وسوه، په دې پیښه کې پیژندل سوی خبریال او د افغانستان د مرکزی بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یو وزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمولو لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ معلومات هم لرو، خو دوی لږمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
و موریدل چې لوړپوري افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهخه کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل پوهنتون کې یو شمیر وسلوالو بریدونه وکړل او په دغه برید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان کړل. د افغانستان یو شمیر دینی علماو په کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی پر خوونیزو بنسټونو او علمی مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې پرې برید کوونکو برید وکړ او ویجاړه شوه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکوچه خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حملې وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید و خدا چې د افغانستان مدافعین په یو قطار او دښمنانی په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون د ننني محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غني لومړي مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناء الله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرح کړی وو. خغلی سالی زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقانی شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډیره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډیرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی و او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوی درغلې تورتام ته کینولي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګیدلې خو کار یې ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري واوري.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلې شوی د دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابر ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي رادیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې دا سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شلو چې اتله شیشه او اته بیټرۍ نه اره ولسوالۍ ته ورک ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشه هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برقونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کو انویټر مې له واغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نشي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته لیاد سیستم شکایت فعالیتونه کړي، خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره و او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري. د کونړ 1516 ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، په هغه کې د یوې 250 ولټ خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده، خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 80000 افغانۍ ده، چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټرۍ اخستې دي،
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي، موږ کوم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي، هغه وسره شپږ میاشتې وارنټي وه، وارنټي پوره شوی ده. چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو، ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي، دلته کابل کې موږ اغستې دي، جرمني لیبر موږ نه دي لګولی.
خو د سولري خيخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خيخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خيخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خيخو او بیټریو لټول پوخانی او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډي دي، هغه بیټری چې دي سلام پیره په 3,500 روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره، او پاکستانی سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. سو ګری شي ورچې جاپاني شي راګه جرمني راګه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نشي ټول بروجو کې ټول امدا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شي چینی دی بل پیولا کې جاپانای.
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زیت منان درکو ما چې دا موضوع به مونږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو لښوالې کې تطبیق شي، په کوم کیفیت تطبیق شي او که څه نواقص شي پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه پرف کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 1516 ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و، چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکار ولوید او دوام یې ونه کړ. د کونړ والی اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنکوټ
کې خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او سم ورزو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر خاریان وای له بنظمی او ګډوډۍ په یو ډک خار کې ژوند کوي. د غلطه ځای خاروالی وای ک خلک همکاري و نه کړی، یوازې خاروالی نشي کولای چې په ګردیز کې خاري فرهنګ ته وده ورکړي. په دې اړه پام وکړی د احسان آریان راپور ته.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغه بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بیلابیلو ځایونو ته مسافر او سپرلۍ پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلې سړک بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی، چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسیدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته، خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او وصول دی.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمی سول سرک کومانس کې دی دنه سو دی ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وای د زاید نشټوالي له عمل تر اوسه نه دی توانې دلی چې د هغو موټر لپاره اډیو تم زوینه پنه کړی کوم چې د ګردیسخار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلۍ پورته کوي، خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سرک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیس کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سرکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې یې پرې تړلي. عبدالله په ګردیس ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلې لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارماغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلق ته خیو دل پر شغل تی کی نه نو خلق ده نی ویني دل پر چې پختنه نه کی تا سر چی شستا نستا کړي لیر نه ده لیر اخوته بیا نمبر نه بند کړي نه دي.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زراپور کې د پکتیا د مرکز ګردیس خروالی د هیواد په یوه لسو خروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیس خروالی وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالی د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
کڅام په دې برخه کې ګردیس خاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بیلابیلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بیلابیلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیس ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیس ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیس د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیس اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیس به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهره چانو سره چې په پلازمینه کې په اعتراض راټول شوي وو شخړه وکړه. دغه مظاهره چان په دې غوسه دي چې صدر اعظم نیکول پاشینیان ولې آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د څه باندې شپږو اونیو د جګړې د ختمولو په اړه وه. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه. د اوربان مخکنی درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. که څه هم په آذربایجان کې د سې شنبې د ورځې د اوربند د دې تازه اعلان هرکلی وسو، خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو. مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ. نن چهار شنبه د اپوزیسون د پلان سوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منه دي. دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي. له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینیان د اوسني حکومت د استعفا خبره رد نه کړه، خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د روسیې په منځګړی توپ د لنډ مهاله اوربند د نوې موافقې لمخې په نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ساعتي ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولې په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه سوې چې د نګورنو قرباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوې سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عمل کېدو او په نګورنو قرباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر 400 زیات سولساتي پوځیان د سولساتي تازه سوي 15 کلن ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې 2000 پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کېږي. دوی به د هغه دهلی ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې وې. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
یوازې د سیشن به پورز نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په سلو کې 40 زیاتوالی شي چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته سوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات سوی دی، خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 300,000,000 او 200,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 400,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 200,000 او 10,000 زیات سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب کتریووت تریوبوزی او کنا بند به پکې پاتشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی وای اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانانو او نړیوالو طالبانو ته پکار دی چې د ته متوجي شي چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول کړي. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. بل اوریدونکي لیکلی چې وای امرالله صالح ولې په خپلو خبرو دغه آرامه فضا ګډوډوي. دغه اس ام اس د وسیق په نوم یو اوریدونکي له بادغیس نه رالیږلی. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. دغه اس ام اس څو ځله راستول شوی. بل اوریدونکي لیکلی له محمد انور محزون له بادغیس نه وای افغانستان چې څومره وروسته پاتې دی لامل دا دی چې د یو شمیر کسانو لخوا په لوی لاس په جګړه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري د افغان بسیم اته سو اتل شمیرې ته اسمسونه راولېږي. په راتلونکو خبرونو کې به درته نور اسمسونه هم خبر کړو. له دې سره ورسېدو د دغه خبری خبرونې د خبری مسایلو پای ته دویمې مای ته ورسېدو. څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلیک به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او حکمت کوچی وایي په دې دواړو ولسوالیو کې یوشت طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي. کابل شارولی دا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي ورغوي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر ریاست نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. او د ایران مدافع وکیل او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیرونی په معقد دولت زندان آزاد شوه په کورونا وایروس سخته شوه.
اوسم دیوی نادر ته غوښ چې د ورځې سپورتي خبرونه درته اوروي.
په هرات ولایت کې نن د سنوکر لوبي پیل شوې. د هرات د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د یاد ولایت له ټولو ورزشي کلبونو شپېته لوبغاړو ګډون کړی چې یو اونۍ به دوام وکړي. ښاغلی رسولي زیاتوي د دې لوبو موخه د سنوکر ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د سنوکر ملي لوبي د اکرب په دیرشمه په کابل کې ترسره کیږي. په غور ولایت کې نن د ځوانانو لپاره د فوټبال لوبي پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د ځوانانو اته لوبډلې برخه لري چې شل ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي غوري په خبره د دې لوبو موخه د ځون په کچه غوره منتخبي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. ممبئی انډینز لوبډلې د هند د کرکټ غوره لیګ 2000 کال اتلولې خپل کړه. تیر شپه ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې لوبه د ممبئی انډینز په ګټه تمامه شوه. د لوبي پچا دلی ګټلې و. لومړی یې توپهنه وکړه او په پوره شل اورونو کې 155 منډې جوړې کړې. د دلی لپاره شریاس ایر 15 او رشب پنت 55 منډې کړې وې. خو د ممبئی انډینز توپهونکو وکولای شوای چې د 155 منډو هدف نسم اور کې پوره کړي. دا لومړی ځل و چې دلی لوبډله د آی پی ایل لیګ پایلو بتا لار پیدا کړې و. خو ممبئی انډینز د 15 ځل لپاره د دې لوبو اتلولي خپلوي.
اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه مریم توخی او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی. همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق له څرغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خدا پښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګه مشرت از واب کی دوستانو. سیرت سپ تاست خراغ لاست جایم پا پیل که اول باید اسلام نظر را واخلو چه پا اسلام که ده امنیت حق پا عرد سوال چی ویدی سیرت سپ
لومنی سر که تاست 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 محترم اداری تا او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم د سورت قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شو باندے پیساب خپل منات ور باندے کیگدی تے تاس گورے پ دے دین امن پ فضا کی وے یا بل سر پ جگڑا کی ولا یا بل سرم دے دے فقر پ ذریعہ واسطہ باندے بل سرم جنگو نہ کولا کاروانون ان تعالی کولا نو اللہ جل جلال دے اسلام پ ذریعہ بن تاس تے ام مڑخ در نصیب کی او ام تاس تے امنیت در نصیب کی نو دا بہترین بیلگا او بہترین مثال دے اسلام دے کہ اللہ جل جلال